دي جواب سره سره خپل یو دا د خپل فیلډ هم راونی سم لکه هغه هم زه نه پرېږدم چې لایک ما سره د دې یو تجربه شته چې زه دې کې مخکې لاړه شم خپل سپیشلایزیشن کمپلیټ کم او بیا چې دی نه زه خپل یو هغه رن کم یو کلینیک یا زه داسې هغه ته لاړ شم چې زه خپل دا فیلډ هم پرېښودل نه غواړم چې زه د خلکو ټریټمنټ کوم داهي علاج او دې شیزونو تم مخکې لاړه شم اور میڈیام ما سره دا چونکه زما دې کې ایکسپیرینس ته نو زدام نه پر خودل وړم
اخیره کې به تاسو نه تاسو کو دا اوریدونکو لپاره تاسو سره پیغام دی
زما د ټول اوریدونکو لپاره دا پیغام نه چې تاسو چې چرته مې کم فیلډ کې مې کم شوبه کې مې تاسو خپل ځان چې نو دا سره غنئ چې تاسو هغه فیلډ باندې دومره کمانډ حاصل کړئ چې تاسو ته څه ورکې مسلې نه وي مخکې تاسو دا نه وایي چې ښه دا فیلډ زما د پاره ښه دی زه به دې نه لاړه شم زه به بل ته لاړه شم او بل دا انوایرمنټ خپل ځان نه پخپل زما به فیمیل صدر هغه وي خواست چې خپل انوایرمنټ ځان نه پخپل جوړوي تاسو کو په آفیس کې کار کوئ کو تاسو په کم ځای کې مې خپل حق د پاره چې دینو زیات آواز وچتوي خپل ایجوکیشن باندې چې دینو زیات توجه ورکې او دا غي نه بغیر خپل رائے تاسو خپل لایف د پاره چې نو بالکل هغه متحد شو خپل لایف د پاره کار وکړي
تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیر مننه چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې سوال غسته
تاسو نن ډیر ډیر مننه چې تاسو د خپل پروګرام کې نن انوایټ کوم مالم مو کرا کړل چې زه خپل فیلینګز چې نو هغه ایکسپریس کوم او خپل دا ایکسپیرینسز چې نو هغه خلکو ته ووروم
که اوریدونکو تاسو نن ډیر ډیر مننه چې تاسو په پروګرام کې موږ سره سوال غسته او موږ امید کوو چې دا پروگرام بساسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې به دغه شانور میلمنه راځي د غوی د ژوند او تجربو په اړه به سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو د فروری 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه مانځي.
دا ورځ د رادیو سره د مینې په یاد منزل کیږي.
د رادیو د سګنی کال موضوع ده
رادیو تاسو یې.
نو موږ له تاسو درنو اوریدونکو اوریدل غواړو چې
رادیو مو ولې خوښیږي.
رادیو څه وخت اوري؟
په مشال رادیو کې مو کوم پروګرام او کوم ویاند یا خبريال ډیر خوښیږي او ولې؟
موږ ته د فیسبوک، برېښنالیک او ټلیفون لالارې ځوابونه راکړئ.
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو نو په پېښور کې څه حالې ځلې روانې وي؟ د زده کوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول؟ له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول؟ د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زده کوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1990 زیږیزې لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات ترکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو، ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یوه روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیزې لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي و او نیکه خدای خدمتګار پات شوی و.
زما خو اصلي سیاست سره ورته د سره چې زما کورنۍ زیاتر خلک ان ډی پی کیو نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې ما مامدان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتګار او نو یو د تواتر په سلسله خو چې ما به پاکستان ایئر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق وایم. نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ ون واغه ٹائم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتو کې موږ د سیبر کافی کول ریسائز شو. نو اے این پی جوړه دا غا ٹائم کې 86 کې نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا روسو چې نو سٹیټ داخل شو 87 کې نو واغه ټایم کې سن سفریشن راغلی شو. او ما ڈی ایس ایف والو سره ډېر ښه تعلقات چې څنګه کې موږ د اے این پی هغه ډل چې کوم لیفټ سټا غنل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره ډېر ښه تعلق وو. نو پښتون سن فیډریشن او ڈی ایس ایف سره دواړو
دا محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالۍ تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل. نو ما سره ما ملګری او ککل افضل بنگش غالبن خورای یارو. نو مونږ بل څه چل بګو چې مونږ به د ایم آر ډی پوسټانه په کالج کې په لګول. نو اکثر بل کالج تم وکمنان وغي سره بل فکر شو چې دا خو ډېر ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته سوکې دا بچر ته د ان سی سی پریډ بون او غي کو مونږ به سید ناره بوله ګورې د زیا بر خلاف. نو البته زمون په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډیر اجازه نو غي سخت دا غي باندې نیو کړه. بیا 86 اپریل کې د انجی بی بی پاکستان تر اعلی نو فعالیتونه ډیر کافي شروع شو. زیاتر د نړۍ مقامات او معلوم مناسب یا په کنګم پارک چې اوس ورته جنا پارک ویل کیږي هغه کې تفخانه کې او بیا سوکارن سکوئر دا اکثر جلسې جلوس به دي زنه بشرو کې دل گورنر هاوس وکړه په ډیر جلسې د دې چې وری خان خبر لید کول ایم آر ډی جلسې په خور کې 86 کې غالبا شو ډیر زبردست جلسې واغې کې تقریبا تمام مشران د ایم آر ډی راغلو.
ډاکټر محمد تقی وای په 1988 زیګس کال کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر میا افتخار حسین وو. دا د عوامي نشل ګوند د کوونکو تنظیم وو چې ډاکټر تقی هم غړی وو.
هغه ټایم کې د پښتون سټوډنټس کونسل ممبر هم ما خلې 86 کې غالبا د پی ایس ایف چیرمن میاسر افتخار حسین او چې د ان بی ان بی جن سیکرټری دی هغه مشر پی ایس ایف. دا زموږ تعلق د پیپلز فرنٹ فیډریشن سره هم ښه پاتې شوی دی. موږ نه خو سینیئر وو خو د ایم آر ډی مبارزو کې د پیپلز فرنٹ فیډریشن هم ډېر رول دی. د پښتون فرنٹ فیډریشن ډېر رول پاتې شوی دی او سویلي پښتونخوا کې پی ایس او پښتونخوا فرنٹ اورګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تړون لرلو دا هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ډی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ډی ورځو کې بیا د دې سره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار او قمر عباس عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې به ډیر لوی مبارزې کړې دي او زمونږ خمیا صاحب استخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی په لاس کې ډیموکراټک سټوډنټ فیډریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین او اوسته وکیلانو صدر وغیرہ هم دی هغه سیف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین عمر عباس خو بار بار بندی خانو ته غورځولو هغه باندې خو بدل حق ذاتی توګه باندې د هغه ټارچر د انټرست اخیستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پېښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخاونیسی
فرونټانو باندې هر قسم لاټی چارج ټیر ګیس چې کوم هڅکندې د حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوړول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو او پورا تانه جوړ شو. ان مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کوم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړ یو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ. مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانې نه به دا کنټرول کېده او ما شال د 86 خوښه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم ډېر احتجاج. بیا د شو چې دا صرف د طلبات تنظیمونو جګړه نه واده کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو د سو فالتوګه پروفیسر صاحب اقبال حسین تاجک غی گائیڈنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لالا لطیف افریدی یو بالکل د سې لار خو دو زمون چې غی سره مون تعلق ساتلو سرفراز محمود لالا غ ټایم کې ژوند دی او هغه په اپ خور اکثر راتل نو سړي سرکل وغیرہ او خبرې هغه سره هم کې دی افراسیا خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې هغه چې رال لما خیال دی دا لیټ 88 او 89 په دور کې خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی و
اور دن کو تاسې په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانہ کې په پاکستان کې نه یوازې د زدکونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول ور باندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستان په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته پخوانی سېنټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وای په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل دا د خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیره یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وز زیاتره پاکستان ته ستانه شوي
نن سبا خو بلوچستان کې کلن دم را روان دي هغه وخت ډیر سلیکټډ د دې لیست چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټ پالیسي او most of the bso leadership was underground the bso as the mandor ki yosh der ghat ke dara daw ki der talim yakhta shaista sanjida zwanan di twitter rawani ki afghanistan to be soviet union ta o nan sabah ham mush goru ki der ghat kat chi di balush to na nation ga waqas la gali di do di sam chi di ga pa nokriyan ki di sam intellectually kar kai ya sam politically kar kai لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ابول اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نسبت کے ڈیورنگ ماشاء اللہ ٹائم ضیاءالحق ماشاء اللہ ٹائم دیر استبدادی اور دیر زیاتیان سٹیٹ سویا
محمد علی تالپور په پاکستان کې د سیاسي چارو او د بلوچستان د چارو پو دی د په 1970 میزګیز لسیزه کې د بلوچستان د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ د سند په حیدرآباد کې میشتوه تالپور وایي د هم د بندیزونو لقبله له پاکستان کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کا وہ اچھی بلوچستان بیرتا واسطوی بیا دا ساور انقلاب راغی بیا خلکیانو بلوچستانو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه اول یې مشته په زابل ولایت کې واسي مرا کړې و چې هلته ووسی مشته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبل را کولې مشته تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو بیا مجاهدینو هلته خپل حالې ځلې زیات کړې بلوچستان ته بخواړه هم نسور سوال کې دایو خلک د علاج لپاره هم نسوتللای بیا مشته حکومت لار برابر کړ مرشاو خوا واړه زړه ټول 2000 بلوچستان مشته ټرکونه واستول او بیا مش هلمند ته ولاړ
محمد علی تالپور وای دبا په هلمند کې بلوچستان ته لیک لوست ورز دکاوه
هلمند میں پھر ہم کوئی تقریبا 10 سال رہے
مرشاو خوا لس کاله د هلمند لشکرګاه له هوایي اډې سره وسیدو هلته به هم خواړه را کول خوشوند سخت ما بل څلور کلون نیولې تر څلويشت کلونو پورې بلوچستان ته لیک لوست ورز دکاوه لخپل سیاسي زمواري علاوه به ما د بلوچستان علاج هم کاوه د واغان به می ورکولې یا به می نسخه ورته لیکلې هغه بشار تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل
شهر قریب تھا وہاں سے لے آتے تھے
تالپور زیاتوی په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده
وہاں پر هلمند کې جو ریفیوجی کیمپ میں نہ تو ټلیفون تھے نہ بجلی تھی
دا هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه موږ د خټو او کانو په کورونو کې وسېدو زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده کلونه وروسته به د هغوی څه خبر راته
ان کے ساتھ بھی میرا کئی سالوں بعد کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی
دا پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم دا محال پر ڈینمارک کی اسی یو وڑوکے کاروبار لری دی وای د دورو راغ نوید د ضیاء الحق په وخت کې زندانی شو او بیا ور باندې ډیر تشدد وشو د دې خبره د هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا ورسته لیبیا ته او تر هغه ورسته افغانستان ته جلا وطن شو
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں
دی وای په بنیادی ډول ز په پاکستان کې یوازې دوه ځلې زندانی شو يم یو ځل په 1999 زیګس کال کې د ذوالفقار علی بھوٹو د مړینې د څلويختې پر وخت ز د هغه قبر ته تللی وم نو گرفتار شوم او زندانی شوم موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو بیا تر هغه وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر پر مهال گرفتار شوم بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم که نه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او که نه نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتېدم هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو د لیبیا د کرنل قذافي حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې وه دی وایي د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړي وو په پاکستان کې دی ته د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو هلته موږ د کرنل قذافي د لیکلي کتاب مطالعه وکړه د مطالعې په ډلو کې به مو برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالې جګړې تربیت مو هم ترلاسه کړ هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا وروسته دی پاکستان ته ولاړ او هلته پټ و چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ دی وایي پاسپورټ جوړولی نه شو نو ځکه افغانستان ته واوښت ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بوټو زوی او د هغه تنظیم فعال و
افغانستان مې تو وها میر مرتضی بوټو جو تھے ذوالفقار علي بوټو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے
دی وایي د ذوالفقار علي بوټو زوی میر مرتضی بوټو په افغانستان کې و ټول کسان به چې له پاکستانه جلا وطن کېدل هغه به په افغانستان کې پناه اخیسته ځنې کسان د مرتضی بوټو په وسلوال ډله کې شامل شول د هغه ډلې نوم اول پی ایل ای و بیا یې نوم الذوالفقار شو ځنې کسان به تر څه وخته په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په موخه ورغلل دا د 1991 زیږدیز کال د پیل خبره ده زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم زما پاسپورت نه شو جوړېدی نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی نو زما هڅه وه چې وتښتم ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو څه ډول مبارزه وکړه او بیا له کوم ډول ستونزو سره مخامخ شول تاسو واورېدل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول په راتلونکي خپرونه کې به واورئ چې د ایم آر ډي د ځوانانو زنداني کېدو تشدد او وژنو جلا وطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت